تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو او ترشناس ملاندې خبرونه بیا هم دوام کوي. له خبرونو وروسته به د نیالګیو د ایښودلو او د ونو د اهمیت او په چاپیریال د اغیز په اړه خبرې وکړو، او د کرکټ د مسابقې وروستی حال به هم په زمن کې درکو. خو اوس د افغانستان او نړۍ خبرونه واوري. د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې حاجی زهر قدیر د ولسی جرګې د لومړي مرستار په توګه وټاکل شو. د هغو شلو افغان کډوالو جنازې نن کابل ته انتقال شوې چې اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي وو. او د کرکټ د نړیوال شل اوریزو لوبو په ترڅ کې افغانستان لوبډله له زیمبابوې سره لوبه کوي. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ. حاجی زهر قدیر د ولسی جرګې د لومړي مرستال په توګه وټاکل شو. د ولسی جرګې د اداري پلاوی د بشپړېدو لپاره نن په ولسی جرګې کې انتخابات ترسره شول. د ولسی جرګې لومړي مرستالی ته حاجی زهر قدیر، او همایون او دوهمي مرستالی ته محمد نذیر احمدی او نعمت الله غفاری ځانونه کاندید کړي وو. زهر قدیر د 138 رایو په ترلاسه کولو سره وتوانید چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال شي، خو دویمې مرستیالۍ ته کاندیدانو د 50.1 رایو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلل. ټاکل شوی چې سبا د محمد نذیر احمدی او نعمت الله غفاری ترمنځ یو ځل بیا د دویمې مرستیالۍ څوکۍ ته انتخابات ترسره شي. د هغو شلو افغان کډوالو جنازې نن کابل ته انتقال شوې چې اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي وو. د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر عمومي قومندان جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کسانو کې وو ماشومان، اته ښځې او 15 نارینه دي.
تقریبا نن سهار شل جنازې کابل ته راوړل شوې دي چې دا تقریبا د څو فامیله، یعنی و فامیله مجموع دوی تشکیلولو.
ښاغلی حق نواز زیاته کړه چې د دغو کسانو جنازې خپلو کورنیو ته سپارلې دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې د کډوالو له منلو انکار کړی، او ترکیې سره یې دې هوکړلیک ته رسېدلی چې په دغه هیواد کې کډوالو ته کمپونه جوړ کړي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په لومړي ځل یې په هیواد کې د ګازو د پراختیا لپاره ماستر پلان جوړ کړی. د دغه وزارت وایي محی الدین نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پلان د جوړولو هدف یې په هیواد کې د ګازو د تولید د کچې لوړول دي.
دغه انکشافي ماستر پلان د افغانستان د اقتصادي زیربناو یو برخه ده، کوم چې نه یوازې د ګازو سکتور لیدلوری مشخص کوي، بلکې د پرق د تولیداتو لپاره هم زمينه برابرۍ.
دغه ماستر پلان د وی جرمنی کمپنی فیشنر لخوا ترتیب شوی چې د آسیا پراختیایي بانک او د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې مالی ملاتړ کوي. او رسته خبر هم دا چې د کرکټ د نړیوال شل اوریزو لوبو په ترڅ کې افغان لوبډله نن له زیمبابوې سره لوبه کوي. د لوبې ټاس افغانستان وګټه، او د شپږو لوبغاړو په چجدو سره 138 منډې جوړې کړې، او زیمبابوې ته 108 منډې هدف وټاکه. اوسمهال زیمبابوې بیټنګ ته ولاړ ده او لوبه روانه ده. افغانستان او زیمبابوې تر اوسه په دې نړیوال جام کې دوه لوبې ګټلې، او د نن ورځې ګټونکې لوبډله به د نړیوال جام دوهم پړاو ته ووځي. افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واوري.
په سوریه کې د حکومت عمده مخالف ډلې ویلي چې د مارچ په 14 نیټه به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. ریاض میشتي ډلې چې د مذاکرو عالي کمیټه بلل کیږي، او تر ډیره د سوریه د حکومت مخالف ډلې پکې راټولې دي، د مارچ پر 14 موافقه وکړه چې په جنیف کې به د ملګرو ملتونو لخوا جوړیدونکو خبرو کې برخه واخلي. دوی وایي د یوې داسې انتقالي ادارې پر رامنځته کېدو به بحث وکړي چې بشپړ اجرایي واک ولري. سلیم المسلط چې د دې کمیټې ویان دی، د جمعې پر ورځ په ریاض کې رویټرز خبري ایجنسی
The place to begin political transition is in Geneva.
د وی هغه ځای چې د سوریې سیاسي انتقال پکې پیلېږي جنیف دی. هلته به د ولسمشر اسد پر رژیم فشار وړل شي چې د نړیوال ټولنې غوښتنو ته غاړه کېږدي. دغه ډله په پرله پسې ډول ټینګار کوي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد به په راتلونکي حکومت کې ځای ونه لري، خو روسیا، ایران او د اسد د رژیم نور پلویان بیا وایي چې د نوموړي د برخلیک پرېکړه باید په انتخاباتو کې وسی. د سولې خبرو ته د بیا ورګرځېدو هڅې د هغه اوربند په نتیجه کې سوي چې دوی اونۍ وړاندې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب وسو او تر ډېره مراد سوی هم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي په دې اوربند سره د سوریې په شخړو کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو د مارچ پر 11مه یعنې پرونی خبرداری ورکړ چې د اسد رژیم لا اوس هم ځینې بریدونه کوي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سوریې د سولې خبرې به د پلان سره سم د مارچ پر 14مه ووسي، خو وایي لومړی به د روسیې او امریکا څارونکي تر هغه د مخه د اوربند د سرغړونې د ارزونې لپاره سره وګوري. کری نن په سعودي عربستان کې ویلي چې شایي نن ناوخت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د هغو ادعاو په اړه خبرې وکړي چې ګواکې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم اوربند نقص کړی دی. دوی وایي د روسیې او امریکا چارواکي د غرض په جنیف او عمان کې هم سر ګوري. ډاکټر سوي کری سبا د مارچ 14مه د لیبیا، سوریه، یمن او اوکراین په اړه له اروپایي ډیپلوماټانو سره په پاریس کې خبرې وکړي. چین او روسیه اعلان کړی چې په جنوبی کوریا کې د امریکا لوري د یو دافع هوا سیستم له احتمالي نصبولو سره مخالف دي. امریکا او جنوبی کوریا تیرونی د شمالي کوریا د اټومي غوښنو د ډېرې دوه په اړه خبرې کړي او پریکړه وکړه چې په جنوبی کوریا کې به یو دافع هوا سیستم نصب کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې ترلیدو وروسته ویل چې دغه دافع هوا سیستم نصبول د چین او روسیې ترمن ستراتیژیک امنیتي ګټو ته زیان رسولای شي او شاید د یو نوي وسلواله سیالۍ سبب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی وایي چې په هغه صورت کې چې په جنوبی کوریا کې دا سیستم ځای پر ځای هم سي، هدف په یوازې دفاعي او د روسیې او چین لپاره به د اندېښنې وړ نه وي. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د مفزکر ګوند مخکښ نومند ډونلډ ترامپ په شیکاګو ایالت کې د امنیتي دلایلو لکه خپل وینا وځندوله. ډونلډ ترامپ د شیکاګو له پولیسو سره ترلیدو وروسته په ویلمی کې ویلي چې د خپل هغو لسکونو زرو په لویانو د امنیت خوندیتوب لپاره چې د وینا لپاره راټول شوی د نن شپې غونډه یو بل نیټه ته ځندوي. د راپورونو لمخې د ترامپ د پلویانو او معترضانو ترمنځ سختي لفظي شخړې د دې سبب شوې چې د وینا وځندېږي. د شیکاګو یو پولیس افسر جان سکاتلانته په دې اړه خبري اعلان وکړ.
It is my understanding at this time that there has been a total of 5 arrests that were made from the
د وی زماده معلوماتو لمخې د ډونلډ ترامپ د پلویانو او معترضانو ترمنځ د اختلافاتو په نتیجه کې 15 تنه نیول شوی دي. دوه تنه د شیکاګو د پولیسو لخوا، دوه تنه د ایلینوی په هنتون د ساتونکو لخوا او یو هم د دولتي ساتونکو لخوا نیول شوی دی. په دې ترڅ کې دوه پولیس ټپیان دي خو روغتي حالت یې ښه دی. ولکېږي سلګونه معترضان د وینا د سیمي بهر راټول شوی او د ډونلډ ترامپ پر ضد شعارونه ورکول. بل لور بیا د ترامپ لویانو ناره وهلې چې موږ ترامپ غواړو. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشر انتخابات د 2014 کال په نومبر کې ترسره شي. دا وایي تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات بل نجيبه زمان څخه وورو.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د افغانستان د شمیر لوی شهرونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړي. په بامیان کې د تودوخې لوړ درجه 43 چټه منفي 1 آسمانیه اوریاز دی. په ګردیز کې د تودوخې لوړ درجه 43 چټه منفي 1 درجه آسمان به اوریاز وي. په فیض آباد کې د تودوخې لوړ درجه 12 چټه 3 آسمانیه اوریاز دی. په کابل کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 15 چټه 4. په کندهار کې اسمان زیات وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 30 چټه 4. په هرات کې اسمان زیات وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 40 چټه 5. په مزار شریف ښار کې هم اسمان زیات وریځ اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 22 چټه 10 درجه. په جلال آباد او غزنی ښارونو کې به اسمان وریځ وي، په جلال آباد کې د تودوخې لوړ درجه 30 چټه 12. په غزنی کې د تودوخې لوړ درجه 14 چټه منفي دو درجه اټکل سوی ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
و عرض سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. در یک ساعت دیگر یا کمتر از یک ساعت دیگر که از این بازی برنامه باقی مانده درباره آغاز فصل بهار و فصل سرسبزی صحبت خواهیم کرد و ای که در افغانستان چقدر فرهنگ نهالشانی و حفظ محیط زیست خوب هست و یا ای که چی کرده میتونیم ما خود ما در قسمت حفظ محیط زیست خود چه کرده میتونیم و یک محیط زیست سالم چقدر مستقیم روی زندگی خود و فرزندای ما و شما تأثیر میگذاره. مهمانان ما در این برنامه هستند جناب محمد کاظم همایون رئیس پلان اداره ملی حفاظت محیط زیست، امان امانیار رئیس جنگلات وزارت زراعت و مالداری و ریاض درمل کارشناس محیط زیست. البته فراموش نکنین که در جریان این برنامه لحظه به لحظه کرکت را هم گاه گاهی به شما خبر خواهیم داد، یعنی که در بازی کرکت بین افغانستان و زیمبابوه چی میگذره. تا به حال زیمبابوه تانسته در آور سوم است، البته دو توپ از آور سوم پرتاب شده و 22 رنز گرفته، هیچ بازیکنش نسوخته. هدفش که برای افغانستان، هدفی که افغانستان برای زیمبابوه تعیین کرده 187 رنز است.
بله، د دې خبرونه په دې برخه کې د ونو او بوټو پر اهمیت او ګټو باندې خبرې کوو. لا د نیالګیو د خودلو فصل دی ګوندې زموږ خبرونه هغه کسان چې لا د ونو او نیالګیو په اهمیت نه دی خبر تشویق کړي چې سش کال لشت لږه یو نیال کشیشتي تر پای وپالی او په دې توګه د خپل هیواد د چاپیریال ساتلو سره مرسته وکړي. سش کال د حکومت ترڅنګ یو شمېر مدني ټولنو هم ویلي چې د ونو او نیالګیو د خودلو لپاره پراخی حلی زلی کوي. د افغانستان ولسمشر پر روستوی که ول د کابل په شاوخوا کې به په 5.5 لکه هکتار مځکه کې ونې کشیش دي.
هغه ځنګلونه چې له منځه تللي بیرته احیای ممکنه ده، چې هغه شی چې پخوا کابل کې و او د کابل باغونه همدارنګه د هیواد د نورو ځایو باغونه ټول افکارو کې و د ژوندي کیدلو احتمال ده.
د خوست والی هم وای چې سش کال به په دغه ولایت کې 2 میلیون نیالګي کشیش دي. په تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې ډیر نیالګي ایښودل شوي خو اکثره پالل شوي نه دي، یا خلکو مات کړي او یا اوبه نه دي وررسېدلي او وچ شوي دي. د نیالګیو د کرلو تر څنګ د هغو پالنه هم زیاته مهمه ده. په چاپیریال، بارانونو او سیلونو کې د ونو پر رول هم په همدې خپرونه کې ژغی شو.
بله، مهمان را به برنامه خوش آمدید میگیم. جناب کاظم همایون رئیس پلان اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان را اول ازشون میپرسیم. جناب آقای همایون، برنامه ریاست شما یا اداره شما به خاطر نهالشانی در افغانستان امسال چگونه هست؟ آیا انتظار داشته باشیم که در سراسر افغانستان یک کمپاین مشخص را شما را اندازی بکنید؟
باشین. به نام خداوند آب و خاک، سلام خدمت شما شنوندگان محترم، دوستان همقطارم در کنارم هستند، دوستان سبزنگرم. دقیقا اداره ملی حفاظت محیط زیست یکی از رسالتایش در قبال محیط آری از هر نوع آلاینده ها تبلیغات بیشتر جزی از رسالت های ما هست که آگاهی بدهیم از روزنه های مختلف. شما در جریان هستین که اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان در چهار سال پیشتر شامل نصاب درسی مسائل موضوعات محیط زیستی را ساخت، شامل نصاب درسی مکاتب از صنف 4 الی صنف 12 که در رابطه با ساعات سبز پوششی در هنجا به تمام مطابق با ظرفیت هایی که داره متعلمین بر از اونا تفهیم ساخته که ساعات سبز پوششی چه منفعت هایی را داره. در کنار از این ما با توجه به این که ما یک کشور اسلامی هستیم الحمدلله و تمامی مردم ما در افغانستان مسلمان هستند و همچنان تحقیقاتی هم برایند تحقیقاتی هم که از مرکز ادیان جهان در دانشگاه هاروارد صورت گرفت، برایند از تحقیقاتی بود که روزنهای دینی میتونه بیشترین راکارهای محیط زیستی را داشته باشه، یعنی در گرایش دین است و روی همین ملحوظ بود که ما اسلام و محیط زیست و ساعت سبز پوشی از روزنهای دینی چی است بر تمام از طریق ریاست توسط مساجد و هماکن مقدس ما تبلیغات بیشتری نداشتیم. همین مدلی را که هندونزیا به خاطر جنگل زدایی کرد و کارگر بوده برنامه هایشان، این برنامه ها را هم ما روی دست داشتیم. برنامه هایی که امسال زیر دست داریم، برنامه گپ از گلوبال اکشن پلان فور دی هرد که این کارگر بوده در ژاپن ایالات متحده سال 1945 ماه امروز. این برنامه ها را حکومتی ما را تعیین میکنیم خانه به خانه از منفعت های ساعت سبز پوششی و ای که چه تاثیرات مثبتی را در روح روان انسان ها و بالاخره بر اقتصادش، بر جامعه پایدارش داره. در راستا کارهایی را کردیم. در کنار ازی با جامعه مدنی نشست داشتیم. شما میدانین که کارهای زیادی که در راستای حفاظت از محیط زیست صورت میگیره در کشورهای پیشگام جهان و کشورهایی که موفق بودند در راستا از طریق نهادهای جامعه مدنی کارهایی را کردند. ما هم با گفتمانهای زیادی را با نهادهای جامعه مدنی داشتیم که از او روزنه ها هم کار صورت گرفته، با شهرداری محترم کابل، با ارگانهای محل در ولایات و همچنان با وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری هم هماهنگ بودیم. در راستا کارهایی را کردیم. بیشترین کار ما روشنگری بوده در راستای حفاظت از محیط زیست.
ډیر زیات مننه دې کرکټ منوال لپاره. هم باید وای چې همدا اوس حمید حسن د زیمبابوې یو لوبغاړی وسوځو. زیمبابوې شپږ منډې کړې دي.
هاملتون مساکات زره اوت کړ با 11
کپتان یې د یو ډېر تکړه لوبغاړی دی. درې موور او درې توپه. اوس بل ملمته د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د وزارت د ځنګلونو رئیس ښاغلی امان الله امانیار ته نوبت ورکړو. امانیار صاحب، که د کرنې د وزارت له لورې د ونو نیالګیو د ښودلو په اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ، ستاسو وزارت په دې برخه کې څه کوي، څه یې کړي دي؟
زه ټول نه د مخکې د ازادۍ غږ د رادیو د طریقې از خپل د توده او د مینې ډک او د سمسورتیا په هیله د افغانستان د خپل احترامات او ګران اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه د ټول نه د مخکې د سمسورتیا هدف په افغانستان کې د کرنې او بلوګولو د وزارت او د کبروندونو د احیا زه به تاسو ته معلومات درکړم په دې ارتباط باندې چې دا اصلا زموږ اهداف په دې کې دا دي چې تشویق د خلکو په سهمګیري کې د سمسورتیا د چاپیریال ساتنې حفاظت او د ککړتیا د هوا د مخنیوي او د ښکلا منځته راوړل د اوبو د زیرمو تقویت او د زمينه د کاريابي د خلکو د پاره چې مسايده کوته د پروژې په لاره چاو او د سوند لرګيو بديل په افغانستان کې او ظرفیت لوړواله د ارتقا د ظرفیت د خلکو په مجموع کې داس موږ اهداف تشکیلي چې موږ په هر کال په د کلنې او بلګول وزارت په دوه وختو کې په مجموع کې نیالچانی ده. یو هغه تودو سیمو کې د 15 نه د دلوی را شروع کیږي او تر 15 در هوته پورې دا جریان را پیدا کوي او په ولایت د سرسیر کې د 15 نه د هوت شروع کیږي او تر 15 د حمله پورې دا پروسه جریان پیدا کوي چې موږ په سرسیر ګرمسیر ولایتو کې د خپل کمپاینونه عملا شروع کړي دي او مکتوبونه هم را لېږلي دي چې تاسو خپل کمپاینونه په سمسورتیا په دغه اهدافو چې ما مخکې تاسو را عرض وکړم په دې ارتباط باندې را پیل کړي. موږ په مجموع کې سکالې په ځنګلونو د آمریتونو د طبیعي زیرمو د مدي آمریتونو د طریقه 3.9 میلیونه اصلي نهیل نیالګي په مجموع کې توزیع لپاره آماده لرو. مؤسسات چې په مجموع کې په افغانستان کې کار کوي 1 میلیون اصلي نیالګي لري. اتحادیه د قوریداران او کوپراتیفونه په مجموع کې 1.8 میلیونه اصلي نیالګي لري. سکتور د خصوصي 15 میلیون نیالګي تولید کړي چې په مجموع کې په ټول دا ارقام که سره یو ځای کو 1.9 میلیونه اصلي نیالګي او قلمي په ایواد په کچه باندې چمتو شوي دي چې دا په اساس د پلانونو په هر ولایت کې د کمپاینونو په لارې باندې اچولو په حساب باندې دا تنظیمیږي. زه مخکې نه چې تاسو ته مخکې را یو موضوع را یاده کړه چې 550 لکه تاسو دا اشاره وکړه بله. زه تاسو کوم چې سکالې د پاره د شنه کمربند کابل په سطح باندې جوړ شوې ده په اساس توجه د مقام د عالی د ریاست جمهوری اسلامی افغانستان دا باید تاسیس شي چې 1550 هکتاره سکالې منګه په سلور ساحه کې د کابل را عملا کار را شروع کړی دي چې هغه ولایت هغه ساحه عبارت دی د شیر دروازی غردی تلویزیون غردی او د قصبی شمال د میدان د هوایی ساحه ده او د قرغی سیمه ده چې په دې کې په مجموع کې 130,000 اصلي نیالګي د کرنې او بلګولو وزارت په نظر کې نیولې دي چې موږ په سلنۍ او په دوبی په پروګرام کې خیره دا تنظیموو.
زنده باشین جناب امان الله ماریار.
په حفاظت زنګلونو کې
زنده باشین جناب امین ارسل. با شما برخواهیم گشت فرانس فرصت هست. اجازه بدین جناب ریاض درمل کارشناس محیط زیست هم چند لحظه درباره وضعیت محیط زیست افغانستان صحبت بکنه. جناب درمل صاحب از فرانسه در بخش محیط زیست درجه ماستری داره. آقای درمل به برنامه اول خوش آمدید. دومی که در کل اگر یک تصویر بدین از وضعیت محیط زیست افغانستان که در چه وضعیت قرار داریم و به چه ها نیاز داریم؟
ډیر مننه. سلام تاسو ته ګرانو اوریدونکو ته. موږ به چون نن د ونو او د سمسورتیا په هکله باندې غږیږو، نو زه به کوشش وکړم چې د دې هغه د چاپیریال په اړخ باندې وغږیږم او ورسره ورسره اقتصادي او ټولنیز اړخونه باندې هم خبرې وشي. نو ټول لومړی باید موږ ووایو چې بدبختانه افغانستان له تیرو جنګونو د ډیرو څلوېښت کلو جنګونو له لاسه خپل ډیرې ونې خپل ډیر ځنګلونه له لاسه ورکړي دي. همدا لامل دی چې موږ اوس د ونو او د شینوالي او د سمسورتیا لکه مخ سره مخ یو. دوهم خبره دا ده چې د خلکو د جنګونو سره د جنګونو سره او د داسې مختلف قسمه انساني فاجعو سره خلکو مخ کېدو د وجنه هغه عامه پوهاوی په خلکو کې ورک شوی دی چې کوم خلک دي ته وهاسي چې موږ خپل د مسولیت لرو چې موږ خپل وطن شین کو سمسوري کو او موږ خپل چاپیریال وساتو. نو زبا په دې پروګرام کې کوشش کوم چې د ونو په د کرلو نه د هغې په چاپیریال باندې د خلکو په اقتصاد باندې او په ټولنه باندې خبرې وکړم. نو موږ که شروع کړو د چاپیریال د لحاظه د ونو په کرلو باندې او د هغې په فوایدو باندې، نو له ټولو مخکې د ټولو له ټولو زیاته مهمه خبره چې دا ده هغه په دې نږدې ورځو کې په پاریس کې د کاپ 21 کانفرنس وشو او په هغې کې ټول د نړۍ 159 هیوادونه په دې باندې کېناستل او هغوی موافقې ته ورسېدل چې باید موږ د اقلیم د تغیر په وړاندې مبارزه وکړو. او ټول په دې متفق شو او یو کنوینسون چې دایر شوی و او په یو متفقه فیصله باندې ورسېدل چې هغه هیوادونه چې کوم متضرر دي د اقلیم د تغیر نه په هغې حواله باندې دوی تصمیم ګیري وکړي چې بدبختانه افغانستان هم د یو دغه متضرر هیوادونه نه دی چې د اقلیم د تغیر نه موږ پریشانه یو. نو د یو غریب هیواد متضرر هیواد په حیث باندې موږ له ټولو ستره مسئولیت همدا ګرځي چې د اقلیم د تغیر په وړاندې باندې مبارزه وکړو. او دا غي یو اړخ چې ډیر مهم دی هغه د ونو کرل دی او په وطن کې د سمسورتیا راوستل دي. نو زموږ لومړی مسئولیت چې د محیط زیست ملي ادارې تزیو بیا د ونو کرلو او د باغدارۍ تزیو دا غي وروسته په خلکو باندې راځي او د عامه پوهاوی باندې راځي هغه دا چې باید موږ ونې وکړو خپل چاپیریال سمسور کړو ترڅو د اقلیم په تغیر کې یو مؤثر مبارزه وکړو.
پیش از اینکه اجازه بدین پیش از اینکه بشینم دوباره یک سوال خیلی مختصر، پیشنهاد شما به مردم عام چی هست؟ فقط اگر میتونید برای مردم بسیار راحت و آسان بگوین که نبود درخت مستقیما چه تاثیرات منفی بالای زندگی از اینا داره تا اینکه بفهمن و از قطع درخت‌ها جلوگیری بکنن و کوشش بکنن که بیشتر هم نهال بشنن.
لټولو لومړی کې موږ ډیر عملی مثال واخلو په دا اوسنیو کې په کابل کې کابل واخلو چې موږ د هیواد مرکز دی په دې کې د تیرو کلو په نسبت باندې سکال واوري د نشت برابر وي ورختونه د نشت برابر وو. د ونو نه کرل په چاپیریال باندې زموږ په اقلیم باندې مستقیما دغه زموږ تاثیر وو چې موږ ونې نه کرو هغه ګلخانۍ غازونه موږ تولیدو هغه هوا ته ځي د ونو د نشتون د عمله د چاپیریال ساتنې د صحیح قانون د نه تطبیق د عمله موږ ورځ په ورځ باندې زموږ چاپیریال ګرمیږي موږ د ځمکې تودوخه لوړیږي او موږ دغه د متاثر
نو موږ یعنی د ونو د ورخت سره ارتباط شته په خپل منځ کې درمل صاحب. یعنی
بلی بلی مستقیما ارتباط دی ونی کولای شي چې ګلخانهی غازونه غزان کې جذب کړي لکه د کاربن ډای اکسایډ غاز چې داغینه د زموږ نړیواله تودوخه ورس پر ورځ ډیریږي او یو نړیواله ستونزه جوړه شوې ده. دا د دې کې د ونو مستقیما په دې کې ونی داخلي دي چې تر موږ ډیری ونی ولرو موږ به کولای شو ډیر کاربن ډای اکسایډ غاز ونی په ځان کې ځان سره جذب کړي او هوا ته اکسیجن ورکړي چې د خپل د ګلخانهی غازونو تولید مخه نیسي او همداسې زموږ په داخلیم په تغییر کې موږ سره مرسته کولای شي.
تشکر. خب حالا شنونده ها را هم میخواییم با ما صحبت بکنن با شماره 0799-203-540 و 0800-822-755 با ما در تماس شوید. موضوع مورد بحث ما محیط زیست و نهالشانی و محافظت از جنگلات و سرسبزی در افغانستان هست. همچنان میتونین از طریق سکایپ با ما در تماس شوید. آدرس سکایپ ما رادیو نقطه آزادی. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
امید مرزوان صاحب سلام پر تاسی باندې، پر اسمت سروان صاحب باندې، قدرمون اوریدونکو باندې، مغرب مازیګر مو فخر.
سلامت اوسید تکین صاحب.
شما هم سلام.
ډیره زیاته مننه اسمت سروان صاحب پر ډیره شایسته موضوع باندې بحث کوي. د محیط زیست یو څه چاپریال درلودلو په خاطر باندې زموږ ساسي ک په شارهانو کې شاري خلک ژوند کوي، د هغوی دپاره دا یو مهمه خبره ده چې د ښار په چاپریال کې لومړی د ساتنې په پاک ساتلو کې باید ټول لاسونه له ستوني سره روان غاړو. بیا هغه کله هغه ستاسې خبره که چیرې یو نیالګی په ښار کې یو ښاري کښېږ دي، زما پر نظر هغه ښکلا چې موږ ښار ته غواړو ښار ته یې ورکوو، او د یو ښه ښار د یو ښه محیط غوښتونکي حتمن که یو نیالګی کښېدول شي هغه ښار که 2000 اشخاص اوسېږي نو به 2000 نیالګي راشي. دلته په کندهار کې د کندهار شاه حسین هوتک افغان ترک په نوښت باندې د کندهار په مرکزي پوهنتون کې په زرهاوو نیالان کښېدول شول. دا اوس عملا په ښار کې ځینې نیالګي جریان لري، په مکتبونو کې جریان لري، د ښاروالۍ په کوښښ باندې نیالګي ایښودل کېږي. زموږ د یادې لیسې هدف دا دی چې دغه رقم نیالګي یو کلتوري او دودیزه بڼه غوره کړي، او زموږ هر ښاري حد اقل دغه احساس او فکر وکړي چې ښار زما کور دی، ښار مربوط په ما پورې دی، نو د ښار ساتنه او حفاظت ما پورې مربوط راځي. هدف مو کلتوري او دودیز و چې زموږ ستاسې دغه برخه یو دودیزه او کلتوري برخه یې اختیار کړي، او زموږ ستاسې خلک وکولی شي او هغه ذهنیت ورکړل شي. نو په دغه برخه کې د ښاروالۍ خصوصا مدني فعالانو ډېر زیات
تشکر تکین صاحب
کامه پوهوي په دې خلکو په دې برخه کې اوسي.
زنده باشه تکین صاحب.
نیالګی اویا اتیا افغاني قیمت لري، نو که زه د اویا او اتیا افغانو په مقابل کې
تشکر تکین صاحب محترم تشکر تکین صاحب محترم
موږ ځوانان په هغه برخه کې کوشش کوو.
سلامت اوسه
لیکن ته تشکر. اجازه بتین که دیگه شنونده هم روی خط هستن.
بله کار یا اوجدی خبری وکین و بیا خو دیرو تعریدن که نوبت نرسیدی.
و یک شنونده برای ما حیات از تخار نوشته که نه ببخشین، خب پیش از اینکه پیامو بخونیم اندک مشکل داره پیام تو که درست کنیمش بخونیم. حالا شنونده را سریع تلفن میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید.
و علیکم السلام، څنګه جوړه بخیر؟
سلامت اوسه، مهربانی کوسه.
مهربانی
کوسه.
مهربانی ما هم غوښته چې دغه موضوع د میکروفون تاسو خبرونه کې دار کمس او کوم دغه راوړل چې ډېر مننه. زه د اړ وسه غواړم چې په ټول کې یو شی چې شهرونو خود حکومت سره اړیکه ما خپل د دې د مخه یو مشته مخه نه دی ورځ د مخه مې د تاکان نن مې چې سون داره واسه غوانه چې یو نه خپل څه چیز هم به فور پاکه هم به اواز سمي هم به پراتنیک کې زموږ
سیس ډیر زیات مننه.
زنده باشین. از بولسکولی بالا مرغاب عبدالستار اخوندزاده نوشته که افغانستان 30 میلیون نفوس است و اگر هر نفر یک نهال بشانه افغانستان پاریس میشه.
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی را لیده.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زلمه انتظار که سونه ده گلچن دیم منتشکی سنگ تماس نواله.
میره بانی که وسیب
باید موش هر فرد یعنی و غورجی و نال پا داگه از پرلی که کشین و حد ثواب هم داری انشالله داگه اندیه ده فارم ده منتشکی سر پزیده.
بله سیب. او استاسو دی پیستو دی زنگلونو چه حال ده؟
بله
مال استاسو دی پیستو دی زنگلونو سال دی پخوا خو خلکو آلتا اکثرا زنگلونو وحلی دی و لمنزی وولی دی وست سنگه وست زنگلونو اشتا و کنشتا خلکو پدی برخی که کار کرده؟
سه تراندازی پر اصلا بایلی و
سلامت هستی. چه تلفن مو کور ودان اوس باور شو برت میلمنو ته.
بله بله، پیش از اینکه از مهمانان شروع بکنیم فقط یک تازه کنیم خبرهای را از کرکت که بازی الان جریان داره. راشد خان یا راشد آرمان به میدان آمد تا در اوور هفتم بالینگ بکنه. تیم زیمبابوه تا حال 39 رنز گرفته، یک بازیکن خود از دست داده و بازی هم در اوور هفتم از هدف یک افغانستان تعیین کرده 187 رنز است. خب برمیگردیم به مهمانان خود که در استودیو هستند. جناب محمد کاظم همایون رئیس پلان اداره ملی حفاظت از محیط زیست، امانیار رئیس جنگلات وزارت زراعت و مالداری و جناب ریاض درمل کارشناس محیط زیست. همایون صاحب از شما میخوایم شروع بکنم که حالا آنچه جناب درمل صاحب گفتنی که مردم نیاز دارن که در این قسمت اندک فعال شوند، دولت اگر هر قدر کار بکنه بازم اگر همکاری مردم نباشد در قسمت حفظ محیط زیست کار در نهایت نتیجه نخواهد داد. برنامه شما به خاطر از این که به مردم آگاهی بتین یا حداقل مردم را تشویق بکنین به این که محیط زیست خود و چهار اطراف خانه خود را به مو شکل خوبش سبز نگاه بکنن، ممکن است تمام افغانستان به اصطلاح آقای آخوندزاده که در اسمس فرستاده بودن پاریس خواهد شد. چون این کار را که شما میکنین چی از دقیقاً کدام کارها و برنامه دقیق دارین؟ ولی پیش از یک پاسخ شما را بگیریم جناب همایون صاحب، خبر خوش برای دوستان کرکت که بازیکن دوم تیم زیمبابوه هم اوت شد. راشد آرمان بازیکن جوان افغان در اولین آوری که بالینگ میکرد یک ویکت گرفت. بفرمایید جناب همایون صاحب.
با سلامت باشین، با امید موفقیت تیم ملی کرکت کشور ما انشاءالله سرخروی بیاین در کشور. همکاری مردم یکی از رسالت های ما کشاندن همکاری مردم است در قبال حفاظت از محیط زیست در راستای مختلف به ویژه در بخش غرس نهال و نهالستان. ما بیشتر خدمت شما متذکر شدم که ما از روزنهای مختلف به یکی گفتمانه است که همین لحظه دارم با شما صحبت میکنم، از این روزنه از این روشنی میتیم بر مردم آگاهی میتیم. تبلیغات دینی بوده که از طریق ریاست مساجد و اماکن مقدسه بهش پرداخته شده و گفتمانه کلان محیط زیستی را و حفاظت از جنگلات برای ملا صاحبا آموزش داردیم و در کنار هزی اسلام و محیط زیست که سه کتاب بیرون شده هست اداره ملی حفاظت محیط زیست برای هر کدام از دوستا دادیم که در ولایات مختلف و پنج زون تبلیغات خود کنن. همچنان در کابل تبلیغات ادامه دارد. در کنار هزی در نصاب درسی مکاتب هم خدمت شما گفتم برنامه یک تیم با توجه به این که ما بودجه نداریم که ما کمپاین های خانه به خانه میکردیم. همچنان فعال ساختن نهادهای جامعه مدنی که شما بیشتر اسم میدینین پل ارتباطی است میان مردم و حکومت در کل دولت افغانستان که اینا را هم فعال ساختیم که تبلیغات خود داشته باشن. هیب بخشای
بله جناب همایون صاحب، آیا قوانین مشخص دارین در این قسمت؟ خب درست است وظیفه اخلاقی کسی هست و شاید هم کسی هم جدی بگیره و یک گروه هم نگیره، اما قانون مشخصی هست که اگر یک کسی به محیط زیست آسیب برسانه مجازات میشه؟
خب اول خب قانون جنگلات ما در افغانستان داریم، در کنار از این در شهرها به نام قانون خدمات شهری ما در شهرها داریم. با تاسف که از روزنه رادیو خوب شما برای مردم خود بگم که قانون جزای افغانستان قط یک اصل نهال گفته که در ماده 561 تا 567 که 6 ماه حبس داره و 500 افغانی جریمه داره، در حالی که در قانون خدمات شهری متاسفانه در مغایرت به او قرار داره، 6 ماه حبس گفته و جرائم ندارن. باید ما مکافات و مجازات داشته باشیم در کنار از این جرائم مجزیستی و جرائم خدمات شهری باشه که همچنان جرائمی که شما بیشتر میدانن از زیست محیطی جرائم ارتکابی نسبت به عناصر بیجان و نسبت به جاندارها هست که در راستا ما میتونیم 3-4 نوع داشته باشیم. 3-4 نوع جرائم است که روزانه به وجود میاد، جرائم تعلیقی از جرائم انتظامی هست که هنوز ما در اوجا از دید حقوقی نرسیدیم، سرش کار صورت میگیره. بیشتر این مسئله را در شهرها شاروالی ها رسالت دارن که از قانون خدمات شهری استفاده بکنن و همچنان در سرکوهی ها بیشتر قانون جنگلات به این مسئله پرداخته که جناب امانیار صاحب اینجا تشکیل دارن که سال 2011 خوشبختانه قانون جنگلات افغانستان هم بیرون شده و عمل دمنسه اجرا قرار داره.
سلامت هست.
ما زیبنده می دارم در رابطه با بیشتر دوست ما همقطار ما در رابطه با یکی ارزش ساعت سبز پوششی در حفاظت از محیط زیست چی است، نقاط چند دیره ما هم داشته باشم. بیشتر گفتن که در رابطه با گازهای گلخانی پنج آلاینده وجود داره در رابطه با تغییرات اقلیمی که امروز در کاپ 21 هم بیشتر بهش اشاره شد. در این راستا بیشترین آلاینده ها را در جهان هم اوکیانوس ها هم آب ها هم خاک ها بیشترین دیوکسید کربن به خود جذب میکنه و همچنان قطب این یخ خاک هسته که جنگلات هم یکی از او جمله هست که تقریبا 150 تن یک هکتار زمین اگه جنگل داشته باشه میتونه دیوکسید کربن به خود جذب بکنه، باعث خنکی هوا میشه، یعنی هوا را رطوبت هوا را بلند میبره. حفظ منابع آبی در صورتی که در ساعت سبز پوششی ما نداشته باشیم منابع آبی ما فرار میکنه، زیادتر احتراق صورت میگیره بیشترین، و همچنان حفظ خاک ما فرسایش خاک چون در منطقه استیم که خشک نیمه خشک مراقبت بیشتر برای حفاظت از خاک وجود داره و یکی از راهکارهای خوبش میتونه حفاظت از خاک داشتن ساعت سبز پوشی به وجود جنگلات باشه، و همچنان مایکرو ارگانیزمایی که در کنار جنگلات وجود داره که او رو به چشم ما دیده نمیتونیم، زنده جانایی است که میتونه حفاظت کنه از خاک، اونا رو میتونه بیشتر حفاظت بکنه، تولید میوه میکنه، میتونه یک منبع خوب تولید چوب باشه که از تجارت های بسیار کلان در سطح جهان است، همچنان حشرات مضرر از بین میبره. یکی از تحقیقات آخری که صورت گرفته در جنگل های آمازون زمانی که در برزیل یک قسمت جنگل زدایی صورت میگیره نشان میده که 187 مرتبه پشه انوفیل که ناقل مریضی ملاریا است ایرا بلند میبره. نشان میده که حشرات مضرر هم در کنار از یک به خود جذب میکنه.
بله بسیار متمننه شغله هماین شغله امانیار صاحب.
سروان صاحب پیش از اینکه بریم به امانیار صاحب، خبر خوش شده که ویکت سوم هم افغانستان گرفت، نفر بازیکن سوم تیم زیمبابوه هم اوت شد در 47 رنز و در
آور 8 محمد نبیل لوری. تروس پوری دی زیمبابوه دی منډو یارانزون شمیر و چلوشته دری لوپاری سوزیدلی دی. امانیار صاحب ونی خویو شدل کیشی کس هم تیتا پیمانه یا کم پیمانه دی خو بیا هم در هم حکومت حدسه کوی هم زینی طولنی حدسه کوی چه ونی کیگ دی او چه نتسه خلق هم یا چه پده برخه که پوشی ویدی چه ونی ارزش لری و مهم میدی، لیکن دیر زلی ونی کی خودل شی لیکن برتا چوک نوی چی وی پالی و بو برکری و چی شی، یا پا شارونو که زینی خلق و ماشومان و من وش که وی اوماتی کی دی ونو دی پالول لپاره باید سوشی.
از ټول نه د مخ بیا هم د ملي کرکټ ټیم ته مبارکي وایم چې تر اوسه پوری بریالیتوب پر نصیب شوی دی او د دې ته بریالیتوب د خدای نه غوړم. په ارتباط ساتنې د رغونې د سمسورتیا په ارتباط باندې به داسې دغه کړو چې موږ مخکې همدغسې چې رئیس د پلان پالیسي د چاپیریال ساتنې په دې ارتباط باندې بحثونه وکړ چې موږ هغه برنامې د عامه پوهاوی په ټولو ولایاتو په کچه باندې په همغږۍ د چاپیریال ساتنې په ټولو ولایاتو په کچه باندې لرو، چې موږ د ځنګلونو د مدیریتونو د لارې مکاتبو کې مساجدو کې ټولو ته خپل از موږ مدیریتونو د خانه تبلیغات وسی تبلیغات را کیږي دلته او خلکو ته، او موږ یو پالیسی لرو په مجموع کې چې په موږ په د ځنګلونو او د نیالګي کېښودلو په پروژو کې په مشارکت د مستقیم د جوامی منګه کار کو. زه مثال تاسو ته درکوم، مخکې کابل ښار ته تاسو متوجه اوسئ چې د 15 کال مخکې یا 12 تر 15 کالونو مخکې چې موږ کابل مقایسه کو 3% تر 4% سمسورتیا، اوسنی شرایطو کې تر 12 تر 13% پورې دا ساحه یعنی زیاته شوې ده. خو بیا هم دولت او په تنهایی سره نشي کولای چې یو برنامه عمومي دا ټول
نیالگی چې تولید کړی دی دا وروزی او دا دغه کې دا خلکو ته ده چې خلک خپل وظیفه د ایمانی او وجدانی ولري په دې ارتباط باندې چې یو نیالګی کې را پریښود هر یو خلک مونږ او تاسو مسلمان یاسو اسلام یاسو په دې مسله کې چې یو او داس هم د خپل کوو هدي اقل یو درې لیتر اوبو نه مصرف کوو هدي اقل په همدغه درې لیتر اوبو په بوټي په بیخ کې چې دغه کې د خپل پنځه وخت د پاله کې دغه کې دا ډیر شي کې تقریبا یعنی اتلس لیتر شل لیتر اوبو هدي اقل چې ضرورت په روزمره دی او نیلګي د پاله نه کېږي هدي اقل یو هفته د پاله دی په روزمره مونږ تاسو کولی شي چې دا تنظیم کړو دا خلکو ته عامه پوهاوی ورکول شوی ده او دغه خپل چې دغه تاسو د بوسنۍ برنامه جریان لري دغه خپل عامه پوهاوی د خلکو ته زه سار چې اوس راغلم دا شروع د کمپاین د نیول شنې دی او کمربندم را افتتاح کړ چې مقام د عالی رئیس جمهوری په بادامباغ کې چې په ورځ د پنځ شنبه چې ولسمشر په دې کې نیلګي را پریښودل او همدغه سي مقامات د عالی د دولتي او جامعه مدني و محصلین وو ټول شوي وو زه سهار چې راغلم دلته چې په قصبی کې زمونږ د کمربند کار شروع کړ تقریبا په حدود 200 نفر چې د خپل اهالی دي دوی خپل ټول شوي دي او دوی د طالبانو په چې دوی د لاسه کېدل چې همکاري وکړي دوی موږ سره په دې کې همکار شول چې موږ ماته ډېر یو لوی احساس را پیدا شو چې افغانان اوس فضل خدای په دې عامه پوهاوی په دې سطح باندې شوي دی چې خلک پوه شوي دي او اهمیت د نیلګیو باندې او ایجاد کمربند سبز یو ضروری را بولی ځانته نو په دې اساس باندې دی چې خلک خپل متوجی دي اوس او دا موږ داسې بس نه بولو نو اوسم د ټول مطبوعاتو په مجموع کې زما خواهش داده چې راځي چې په شکل د رضاکارانه راشو د نیلګیو پیښو کې خودلو کې دا سکل یو شعار موږ انتخاب کړی دی چې نهال زیور زمین است بیایید نهال را از خانه خود نهالشانی را از خانه خود آغاز نماییم او په دې ارتباط باندې هر څوک خپل وظیفه ایمانی و وجدانی وبولي یو نیلګی د خپل ځان ته را پریږدي تر څو چې دغه شعار چې موږ تنظیم کړی دی په دې ارتباط باندې د هدف ته
تشکر مونیر صاحب مسئولیت شما در اصل در وزارت زراعت افغانستان حفاظت از جنگلات هست بیشتر در قسمت حفاظت از جنگلات در نقاط مختلف افغانستان از جنگلات چگونه محافظت میشه در نقاط مختلف افغانستان جنگلات در کنترل حکومت نیست حتی نیروهای مخالف دولت در اونجا قدرت دارند و اجازه نمیدن که قوانینی که بیشتر ازشون هم بردیم عملی شوه و نهال ها و درخت ها و اینا در بوته ها در جنگل ها قطع میشه از طرف مردم حتی در بعض موارد قاچاق میشن به بیرون از افغانستان در این قسمت تدابیر شما چی است از کدام جنگلات میتونین محافظت بکنین و کدام جنگلات در کنترل شما نیست
ما در مجموع بر شما ایت عرض کنم که به ارتباط حفاظت جنگلات قانون تنظیم امور جنگلات مریول اجراست و در قسمت حفاظت از این ما به مشارکت جامعه تاکید کردیم ما دستاوردهای در ارتباط وزارت زراعت آبیاری و مالداری داره در حدود 7700 هکتار ساحات جنگلاتی که از بین رفته بود این جنگلکاری در افغانستان چون در مناطق خشک واقع است بسیار مشکل تمام میشه مگر با وجود شرایط عینی و ذهنی جامعه ما ضرورتی که داشتیم در طی 12 سال ما 7500 هکتار ساحه جنگلات پسته و جلغوزه را در 22 ولایت افغانستان احیا کردیم در حدود 450 انجمن جنگلداری را شناسایی کردیم که به اساس ازی به اساس قانون حق استفاده پایدار برای جوامع داده میشه که به این اساس ما تمام ارتقای ظرفیت دادیم برای امی انجمنایی که شناسایی شده و اگر ملکیت دولت است مگر استفاده معقول ازی و پایدار ازی توسط جوامع سرزی تاکید شده که ما این را تنظیم کنیم خوشبختانه در سالهای گذشته هم در ساحات جنوبی افغانستان اگر متوجه شده باشید در ولایات شرقی و جنوبی افغانستان که جنگلات سنتی افغانستان را تشکیل میده اکثرا جنگلات جلغوزه که در ساحات جنوبی و شرقی افغانستان است اینا منفعتش مستقیم برای مردم میرسه بنان اینا مجالس و پروتکلای را امضا کردن در بین خود جرایم را از قبل هم مانده بودن و ما به اساس قانون خود هم ای پرکتیس عملی کردیم در ساحات افغانستان و امیالی هم به مجرد شناسایی اشخاص و افرادی که در قاچاق و قطع جنگلات دست پیدا میکنه به کمک جوامی برای ما گزارشات یکی میرسه به مراجع عدلی و قضایی از طرف وزارت زراعت معرفی شدن و در مناطق ناامنی که اصلا قطع جنگلات اگر ایتو اشاره شوا برش که عواملش چیست ای بهتر خواد بود که عواملی از دوره ما اگر به صورت مفشرده بر شما بگویم که ناامنی که یک تعریف وسیع داره در قدم اول ایست در افغانستان، دومی که مسئله فقر است که مسئله دامنگیر مردم افغانستان در اکثر ساحاتی که جنگل است اونجاست و تغییرات اقلیمی، سیوم و چهارمش در موضوع بدیل چوب سوخت در افغانستان. این مسائل دست به هم داده که خطر. خب با وجود از این همه به اساس احصائیه هایی که ما قبلا داشتیم مثلا در سال 1357 جیودیزی و کارتوگرافی 1.9 میلیون هکتار ساحه جنگلات که 3% تشکیل میداد در افغانستان بوده. این متاسفانه باز در سال در طی 3.5 دهه آرامی هایی که به وجود آمد این به 1.7% پایان آمد، یعنی 1.3 میلیون هکتار شد احصائیه. خوشبختانه در لندکور ما شان میتهمی سروی هوایی و فضایی البته که ما پس به 2.64% پس دوباره رسیدیم، دوباره جنگلات ما ریژنریشن کرده یعنی احیا شده و مردم با کمک و مشارکت مردم در قسمت خوراک نمودن و احیای جنگلات توجه شده و اهمیت مردم اهمیت جنگلات مردم پی برده و ما در این قسمت باز هم سری تأکید ما به اساس پالیسی و استراتژی به جوامع محلی است، جوامعی که تنظیم میتونند که امور جنگلات حفاظت کنند.
ډیر زیات مننه درمل صاحب. مخکې وویل چې تاسو اشاره وکړه چې ونې په ورخت باندې هم اثر لري او دا وچکالی هم چې په کومو وادونو کې زیات وي یو علت هم دا ده چې هلته ونې کمې دي او دا مې ما اوریدلې چې وایي ونې رطوبت هم ایجادوي. رطوبت نو بیا د دې نتیجه کېږي چې وریځ شي او وریځ په باران بدل شي. د ونو او خصوصا د ځنګلونو په ارتباط دا هم ویل کېږي چې د سیلابونو مخه نیسي، که په دې اړه موریدونکو ته توضیح ورکړي چې د سیلاب مخه څنګه نیسي.
ډیره مننه صاحب. لومړی که د ونو په داسې د بارانونو ورختونو او همدارنګه د واورو په اوله باندې موږ خبرې کول وغواړو، نو لومړی فکټر شاید دا واوسیږي چې دغه د غازونو خبره چې وشوه چې ونې غازونه جذبوي او همدغسې اکسیجن هوا ته ورکوي او د هغې د وجې نه چې کله غازونه جذب شي نو موږ زموږ اقلیم تغیر زر نه واقع کیږي او زموږ هوا پاکه پاتې کیږي، ګلخانهیي غازونه پاس نه ځي او د ځمکې حرارت د ځمکې نه بیرون چې کله انعکاس وشي د ځمکې په سر نه پاتې کیږي، نو د هغې وجې نه اورښتونه ډیریږي او همدارنګه زموږ واورې ډیریږي. یوه برخه. دوهمه برخه دا ده چې کله موږ بارانونه کیږي زموږ واورې کیږي نو ونې د یو طبي جال یا ټرپ حیثیت ورکې دلته، چون بارانونه په ځمکه باندې کیږي د ځمکې په سر باندې چې کله ونې ووسیږي نو ونې باران اول په ونه باندې غورځیږي او د خپلو د پانو د لارې او د خپلو خاخونو د لارې ونه هغه اوبر اخلي او په یو خاص نقطه باندې انسجام کوي چې هغه د دې مخه نیسي چې د باران یا د ورخت هغه سرعت راکم کی او دې سره کولای شي چې یو خاص زاویې ته یا خاص ډایرکشن باندې دا بلاړ شي. دوهمه مهمه خبره د سیلابونو مخنیوی د عادی چکل او برازي او مخې پاک
درمل سره اجازه ورکړي یک دقیقه کې یک لحظه درمل سره محترم که خبر خوش دیگر هم به طرفدارای کرکټ برسانم که یک بازیکن دیگه زیمبابوی هم اوت شد از طرف سمی الله شینواری که حالا تعداد بازیکنای زیمبابوی که اوت شده به 4 نفر میرسه. شما ببخشید حالا ادامه بدین مگه پای خود
مننه. نو کله چې ورختونه کیږي او دا په یو میدان باندې دا اوبر ازینو واضح خبره ده چې د اوبو سرعت تیزی او اوبه ځان سره نورتیږي خاور او دا شین په مخ باندې وړي. کله چې دوی په مخ کې ونی ووسیږي نو معنا ده چې دا موانی دي دوی د اوبو د یا د ورختونو د سرعت راکمول لپاره. دا یو اړخ ده. دوه مرخ ده چې کله ونه په ځمکه کې موږ کرو د ونو طبي خاصیت دا ده چې د بیخونه د ځمکې لاندې ځي، یعنی دوی کولای شي چې خاور ځان سره مضبوطه ټینګه ونیسي. نو همدا لامل دی چې کله برختونه کیږي، بارانونه راځي، او بل پاسه راځي، نو لومړی د ونو پاڼې چې دي د دوی په وړاندې باندې مزاحمت کوي، دوام د ونو بیخونه د دوی هغوی د دوی په وړاندې مزاحمت کوي چې خاوره ځان سره نیولې، درېیم د دوی سرعت راکموي. نو همدا لامل کیږي چې د ونې د سیلابونو مخه نیسي، او زموږ ځمکې چې دي تر ډېره حده پورې د دې خاورې سیندونو ته نه ځي، او زموږ ځمکې زرخیزې پاتې کیږي، او د راتلونکي فصلونو دپاره جوګه کیږي.
بله، اوس درنو اوریدونکو تاسو ته نوبت درکوو چې زموږ له میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنه وکړي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پلان رئیس ښاغلی محمد کاظم همایون، د کرنې او مالدارۍ د وزارت د ځنګلونو رئیس ښاغلی امانیار، او د چاپیریال ساتنې کارپو یا متخصص ښاغلی ریاض درمل. د ټلیفون شمیرې د 0992 203 1540، او هم 0928 225. اوریدونکی لرو، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
مهربانی صاحب، خیر، لطفا یو څه ژر وخت مزایې کوئ.
وعلیکم السلام، تاسو ته او تاسو میلمنو ته او ګران ټولو او کریو او وطنداران د ټولو سلام وړاندې کوم. سلام علیکم. سلام نه زه دغه میلمنو نه دغه سوال کوم چې دغه ولې خو ارتو کې نوی او اخرته کې نوی په خارو کې په کلیو بندو کې خدای دې ته دې حفاظت په اړه خوندي نه څو اجازه کړو نه چا د مقابل ورکړ او دغه تعبیر په لاندې کېږي.
بله، تشکر، نظرتان را شنیدیم. عبدالله از بالا مرغاب بادغیس نوشته که اس ام اس فرستاده و نوشته که جنگل های پسته بالا مرغاب را ختم کردند ولی کس توجه نداره. این موضوع را با مهمان های خود در این برنامه مطرح خواهیم کرد.
مساجان اتل د فلال د فراولت له بالا بلوک ولسوالی څخه لیکلی دی، وای د تخسیرک د کلی اوسیدونکو دی، وای ما د نوی کال لپاره اتیا تاکونه، دیرش انار او دولستانی نوری ونی کنه ولیدی. دی وای چې هر کس باید لشته لشه لس نیاله کنه وی.
بله، خب حالا شنم دیروی خط تلفن داریم، ولی پیش از اینکه با شنونده صحبت بکنیم میره باید بگویم که بازیکن پنجم تیم زیمبابوه هم اوت شد. حالا زیمبابوه پنج بازیکن خود از دست داده در 65 رنز آوره 11 هم جریان داره.
وضعیت ډیر خرابه ولی میشه. بله، بل اوریدون که د تلفن لاری لرو ځان معرفی کړئ.
السلام علیکم صاحب عزیز، نیمه
خوښه. مهرباني کوی اجی صاحب.
او بل خبره ده زید که مسئله تجیری که این کنه چه مثلا زید که خود یاو میلون ولی ده یاو میلون نوازه ده پینزه سوازه ده پینزه ده کبیمون که طرفات تیونی سو ده که اقلا دیر وچی یا مثلا فیسادی که دیر زیادی وچی زید که مسئله تجیری که این که بیان باقی و این که سره ده یاو میلون ولی که خود ده زیاتی او چې سره مونږ د خپل وظیفې نه مستعفي یو څه کوو، یې لپاره چې موږ کار ونه سره کړی دا چې موږ سره تدریجیان دي دوی ایمان او وجدان نه ځان سره.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، سلامت اوسئ. او تاسو دې خلکو مسؤلیت هیڅ اشاره ونه کړه چې خلک هم مسؤلیت لري، ځکه چې
خلکو مسؤلیت خو څه دي؟ خلکو مسؤلیت خو دا څه ده چې خلکو بالکل مسؤلیت عام ده، یعنی سره ځم باید مکلف وبولي، یوه نه چې اقلا څو څو ونې څو څو نیالګي د خپل جیب
همه و کری او همه و ساتی
دوی کارت بورم خلکی گدی هم سید یو شدید و خلکی گدی یو دو پیزه و نیچن سری که خود دریا پاویلی که یا پخبلا باقتر که یا پخبلا شوخوا که یقی فازت اتمن که ولی او بمور که
لیکن کل چه پا کتسه که اشودل سوی بیادی خون ساتنه نکوی کنه
دوی که سرکو پخاره کنی
بله
جمعه پس گوری میاس پس گوری دو میاس پس گوری که غنم نستا و چه ده و بم شانه دیورا چولی شاروالی کو وقت که کنکرس بندی تیر که تیر کری که تیر نکامات نیو چه پاتی
بله دیرم منه نه سلامت و سیز ما پشتنم هم دادی خلق هم داو چه که شاروالی ونه در تکچیشی یه ستادی کور مخته بیخون او کلا نکلا و بم ورکه پر حال دی خلق و مسئولیت بشاید دم داوی خیر دی چارواک و مسئولیت هم ساس و خبرم مهمه ده دوی به زواب در که بلا وردون که لرو میرمانی و لروی جان معرفی که
بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام
علیکم. و علیکم السلام، از کجا زنگ زدین و اسمتان؟
من عمر کاپیتان و تقابل سوالی نخبری کنم.
مهربانی کوی سب مهربانی
ساس ملمانو طول آردون کو سلامون و هم
سلامت بالد
سلام
یو څه ژر
بال سلام زموږ موږ د انارو د بادام او د شانو باغونه دي دا چې ګل وکي او بس کله نور مرض غوندي پکې پیدا شي دا ګل هغه ټول تویږي دا مالي اساس منونه پښتنه وکړو چې
څه ډېره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه یې وکړل اوس به بیرته میلمنه
بسیار کوتاه وخت خیلی کم مانده برای پایان این برنامه میخوایم از جناب ریاض درمل کارشناس محیط زیست که مهمان ما در برنامه هستن بشنویم که پیشنهادهای دقیق از اینا برای حکومت افغانستان و برای دیگر اداره های محیط زیست در افغانستان چی هست و برای مردم دقیقا که فهرستوار بگویند که حکومت افغانستان چی باید بکنه و چگونه هدف تعیین بکنه که در چند سال وضعیت محیط زیست افغانستان مخصوصا سرسبزی را به کجا خواهد رسان. جناب درمل صاحب بفرمایید.
اولاً دهم
من صاحب لومړی زغړم سید خاغلی همین صاحب نه سوختنه کوم د دوی د ادارې په نمائندګۍ باندې هغه د دې چې شونه افغانستان یو غریب هیواد د خلکو اقتصاد کم دی او خلک زیاتره مسایلو ته نظر د اقتصادي لحاظه کې ټول لمړی مهم ده چې په عامه پوهاوی کې خلکو ته د هغوی د اقتصاد د توان په هکله باندې کار په هغوی باندې وشي. مثال په ډول باندې که هغوی ته وویلی شي چې په دا شته وخت کې چې ستاسو کوم فصلونه وچیږي بارانونه نه کیږي وچکالي رامنځته شوې ده د دې وجه نه ده چې تاسو ونې نه کوئ یا د دوی پالنه نه کوئ. دوهم دا خبره ده چې دا شته مریضۍ تکلیفونه چې راځي د سابندۍ مرضونه راځي د مختلف نور د جلدي مرضونه راځي دا د همدې وجه نه کیږي چې تاسو د خپل چاپیریال خیال نه ساتئ. نو که کله دې موضوع ته موږ د دې نورو زاویونه راشو او خلکو ته دا صرف نه وایو چې سرسبزي دې معنا چې یعنې ستاسو ونشنی شي او ستاسو ځای به خخ کاری معنا دا ده که چېرته سرسبزي وشي او موږ د چاپیریال خیال وساتو موږ هم خپل اقتصاد ښه کیږي هم موږ د مرضونه مخه نیولی شو او هم ورسره زموږ ټولنیز موارد چې دغه قوي کیږي. دوهمه خبره چې دا غزمه د رئیس صاحب د ځنګلاتونه دوی ته دا خواست دی چې یو توازن په کار دی څومره ونې چې د افغانستان دولت کوي څومره امکانات کاري د ونو د کرلو لپاره لا هغې ډېر امکانات باید په دې وکرل شي چې د ونو د قاچاق مخه ونیول شي د ونو د قطع کولو مخه ونیول شي. چون په افغانستان کې په تېرو دېرشو څلوېښتو کلونو کې نو تېرو ډېر زیان زموږ سرسبزۍ ته د ونو قاچاق او د ونو وهلو ولکړی د دې دا چې ډیر زیات فشار په ډیر اړول شي چې ونی وکړو زوایم له ټولو به مهمه دا وی چې سړی ډیر فشار په ډیر اړول چې د ونو د قطع کولو مخنیوي څنګه وشي د ونو قاچاق څنګه را بند شي. په دې مواردو کې دولتي ارګانونو کې په امنیتي ارګانونو کې څوک په دې بخښونو کې مسولین دي په هغه کې شفافیت څنګه رامنځته شي. چون د ټولو له مهمه خبره ده د زیاتره ځینو کې موږ کوم راپورونه لرو د افغانستان دولت کې یا په دغه ارګانونو کې شفافیت تر ډیره بریده راکم دی او خلک په ګاونډي هیوادونو ته په ټنونو زموږ هغه شنه نیونی زموږ ځنګلونه قاچاق شو وغل تلاړه د خلکو په حق لمانی بزور پلنډه باندې دا وایم چې دا وطن زموږ غدې دا چاپیریال زموږ غدې دا دنیا زموږ غدا. نو موږ باید دا دولتي چارواکو ته یا هغه خلکو ته چې د مسولیت احساس نه کوي غوی ته دا پچ کما نه ورنکو دا دنیا زموږ غدا صحت زموږ غدې او وطن زموږ غدې موږ مسولیت لرو هم اسلامي وظیفه دا هم افغاني وجبه موږ لرو چې خپل ونی وکړو د خپل چاپیریال خیال وساتو. هغه خلک
پر جناب درمل صاحب
چاپیریال پسر باندې معامله وکړه.
زنده باشین در واقع جناب امانیار رئیس جنگلات وزارت زراعت و مالداری افغانستان، از شما هم می‌خوام بپرسم که پیشنهاد شما برای مردم دقیقاً چه هست و لطفاً کوتاه و مختصر رو مثل فهرست که جناب از جناب همایون هم همین سوال را خواهیم کرد.
ما در مجموع به ارتباط اول خواهد بود سوالاتی که اینا گفتن یک جواب کوتاه میخوایم عرض کنم. کوی آسمایی را که اینا مثال دادن، ما در حدود 8000 نهال داریم و متبقی نهال های ازیر هم تکمیل میکنیم و آبیاری ازیر هم به دوش مامورین وزارت زراعت است. البته این مسئولیت پذیری ماست و دولت یک قسمت مسئولیت پذیر داده، همینطور اگر در شوروالی هم در هر جایی که نهال شانده ایجا حفاظت میشه. در قسمت دوم سوال از اینا که در بادام و انار سوال کرد بودن، مدیریت های حفاظی نباتات ما به ارائه خدمات در این قسمت آماده استند. شما اینا نمونه همی امراض خود را در اونجا انتقال بتند و از طریق ولایات مربوطه ما نمایندگی ما تشخیص میشه و در تداوی از او اقدام میشه. در قسمت مجموعی توقع ما از مردم است که تولید نهال ساده است، هم ساده است و هم بسیار مشکل، مگر توجه در قسمت نگهداری از این وظیفه هر فرد فرد است یکی و قوانین و مقرراتی که در قسمت تنظیم جنگلات و سرسبزی رعایت میشه، یعنی وضع شده، در رعایت از این توجه جدی مقامات زیربط دولت افغانستان هم در قسمت میخوایم که هر کس مسئولیت خود را بداند. ما اگر در قطع جنگلات یک کسی را به مراجع عدلی و قضایی معرفی میکنیم، اینا در قسمت خود به مجازاتی که در جرایم در نظر گرفته شده ای در نظر گرفته شده و مریولج دار شده تا بتانیم که روحی قانون پذیری را در بین مردم خود رایج بسازیم.
تشکر.
مسائل از این که در قسمت جلوگیری از قاچاق و عاملین یزی به اساس قانون شناسایی شوه و برخورد قانونی در قسمت یزی شوه.
تشکر جناب.
و مردم وظیفیش ایست که در
تشکر اجازه بدین که
ادارات زیربط البته
بله اجازه بدین که جناب آقای همایون هم ابراز نظر بکنن که کمتر از یک دقیقه فرصت بله. داریم. جناب محمد کاظم همایون رئیس پلان اداره ملی حفاظت محیط زیست است.
سلامت باشین. در کرد جنگل زدایی در سطح جهان نگران کننده است. در هر دو ثانیه و اندازه یک توپ میدان فوتبال جنگل زدایی صورت میگیره. بیشتر کشورهای جنوب 13 میلیون هکتار در جهان جنگل زدایی صورت میگیره و 6 میلیون هکتار کشورهای شمال یا همان میشه که جی 20 بگوییم، این کشورها بیشتر احیا میکنن دوباره جنگلاتونی. پدیده منفی کشورهای عقب مانده از فقر گسترده یکی از عوامل عمدهش از بیروکراسی و فساد اداری میتونه عامل دیگه باشه. آگاهی از ارزش ساد سبز و پایداری یزو جز رسالت های همه ادارات افغانستان است. از روزنای دی از سایر رسانه سایر بخشا در این رابطه باید روشنگری بکنن که میتونه یک راه حل واقعی برای
تشکر. زنده باشین جناب اونجا.
ډیر زیات مننه له ټولو درنو ملمنو څخه، شاغل محمد کاظم همایون، شاغل امان الله امانیار او شاغل ریاض درمل څخه چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. زموږ او